سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام وبچې شوي زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې احمد شیبر په کې ستاسو کوربه ده. دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغې وړاندې خبرونه د افغانستان د پاسپورت د ویش په بهیر کې لستونزو سره سره د طالبانو کورنۍ چارو وزارت دغه بهیر کې د یو نوي پرمختګ خبره کړې ده. دغه وزارت ویلي له دې وروسته د پاسپورت د خصو لپاره د تذکرې تایید د پاسپورت په ریاست کې د نن ترسره کیږي. پخوا د تذکرې تایید د احصایه او معلوماتو ملي اداره کې کېده چې څو ورځې وخت نیوه او ګڼ خلکو یې په اړه شکایتونه درلودل. کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د احصایه او معلوماتو ملي ادارې سره د یوې هوکړې له مخې د دغه ادارې او پاسپورت ریاست معلوماتي سیستمونه سره نښلولې دي. دا پرمختګ داسې مهال کېږي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاسپورت ویش ډېر ستونزمن او پیچلی شوی دی او په میاشتو میاشتو خلکو ته نه رسیږي. د طالبانو د حکومت د خوړو درملو ملي ادارې د ازبکستان له همدې ادارې سره افغانستان ته د درملو په وارداتو خبرې کړې دي. د خوړو او درملو ملي ادارې مشر عبدالباري عمر له خپل ازبکستاني سیال سره په آنلاین غونډه کې افغانستان ته په نړیوال ستندرد د درملو د واردولو بحث کړی دی. د هڅې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې دننه د درملو د ټیټ کیفیت په اړه شکایتونه ډېر دي. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي ټاکل شوې نږدې راتلونکي کې د ازبکستان د خوړو او درملو ادارې او تخنیکي پلاوی کابل ته سفر وکړي. د سیمې او ګاونډ هیوادونو که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو له هغوی سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا هڅه کوي. د پولند د دفاع وزیر ماریوس بلاکشاک وایي حکومت د بیلاروس پولې ته د لس زرو اضافي سرتیرو د لیږد پر پلان کار کوي. نوموړي ویلي چې د دې ګام هدف د پولیسو ساتو ځواکونو پیاوړتیا ده. بلاکشاک ویلي دوی د بیلاروس پولې ته دغه سرتیري د دې لپاره لیږي څو یرغلګر وډار کړي چې د برید جرات ونه کړي. بیلاروس په سیمه کې د روسیې متحد دی او روسیه کې د واګنر جنګیالیو له بغاوت وروسته د دغې ډلې زرګونه جنګیالي بیلاروس کې ځای پر ځای شوی دي. بیلاروس کې د واګنر جنګیالیو ځای په ځای کېدو د پولنډ په ګډون د ناټو د نورو غړو هیوادونو اندېښنه پارولې ده. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله له تایلند سره نیمه پایلو وکوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د لوی وچو جام په سیالیو کې نیمه پایلو به ترسیدلې او په دې پړاو کې به له کوربه تایلند سره سیالي وکړي. یادې سیالۍ به سبا د جمعې په ورځ د کابل پر وخت ماسپښین درې نیمې بجې وي.
آزادی پڅپوکی
درامواج آزادی
احمد شبریم خبرونه ته شرخلی ل ترکی سره د طالبانو روابط او د افغانستان په مسایلو کې د انقری دلچسپي دا موضوع مودلته د بحث لپاره ورسره تر دې انتخاب کړه چې د سیشن بی پورس د طالبانو د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر په مشی پلاوی ترکی ته ولاړ. ترکیه شه د طالبانو حکومت د نورو هیوادو په څیر پر رسمیت نه دی پیژندلې. لاغو هیوادو څخه دی چې د طالبانو ډیپلوماټانو هلته کار پیل کړي او په ورته وخت کې د طالبانو د سیاسي مخالفانو قربانه ده. د مولا برادر په مشی پلاوی په افغانستان کې د پنګونې په پار په ترکیه کې په یو غونډه کې برخه اخیستې ده. په افغانستان کې د ترکانو پنګونې ته څومره زمينه برابر ده؟ ستونزې څه دي؟ هیلې او امکانات څومره دي؟ په خبرونه کې به دا سوالونه له میلمنو سره شریک کړم. د دې بحث لپاره مو د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستيال محمد یونس مومن ته بلنه ورکړې ده چې د ملا برادر په مشي پلاوي سره ترکیه ته د سیشن بی پور رسولار. د بحث اقتصادي برخې ته د کتنې لپاره مو د اقتصادي چارو کارپو آزرخ شافیزی ته هم بلنه ورکړې ده. د قضیه سیاسي اړخ په تر ډیره د امریکا د ویسکانسن پانتون د استاد نجیب آزاد سره وڅېړو. همدارس به سیاسي اړخ د چارو لکتون کې سید زاکر شاه سادات سره شریک کړو. د میلمنو هرکلی کوم. البته ځین میلمانه لا تر اوسه پوری په خبرونه کې نه دي را سره وصل شوی. یغ میلمانه سره سره دي لایغو سره په بحث ته دوام ورکړو. آزاد صاحب خبرونه ته شرخلې د ترکان ساس په باور له افغانانو څغوري او طالبان له ترکی څغوري.
سلامونه درنښت تاسو مېلمنو او اوریدونکو ته. د ترکانو د طالبانو اړیکې په تیرو شلو کلونو کې که څه هم په تیرو شلو کلونو کې مخامخ اړیکې نه وې، لکن یو ډول غیر مستقیمه اړیکې وې. هغه ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې څومره نظامی بریدونه چې طالبانو په ائتلافي ځواکونو باندې یا د ایساف یا د ناټو په ځواکونو کول، د هغه څخه ترکیه مستثنا او په ترکیې ځواکونو باندې بریدونه نه دي سوي. او د دې تر څنګ په دغه اواخرو کې کله چې د متحده ایالاتونو ځواکونو د وتو بحث راغی یا د هوایي ډګر د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې بحث رامنځته سو، نو هغه ته هم ترکیه مرسته راودانګل او د پاکستان په منځګړیتوب یې طالبان سره هغه مهال خپلې اړیکې پیل کړې. بیا په تیرو دوو کلونو کې ولیدل سوله وخت نا وخت ځینې وختونه چې د طالبانو مخالف سیاسي ګوندونه یا هر نوم چې ورکو الله بشر راغون سوله د جنرال دوستم او مخکې خو د خلکو په ګډون باندې، نو هغه ډول چې یو توقع و چې په دې هیواد کې یا د هیواد له ادرسه به پراخې غونډې دی ولري حتی لاریونو پورې هغه اجازه هم هلته ورنه کول سوله. بیا د سفارت هم تعلیمات سفارت هم وسپارل سو. خو تر ټولو مهم بحث چې راځي کله چې د متحده ایالاتونو د طالبانو د اړیکو بحث راځي، هر هغه ناسته چې د طالبانو د متحده ایالاتونو ترمنځ په مستقیم ډول سوی ده، دا اوس یو وړاندې چې ټام وست په دوه کې د سر ناسته وکړه، دغه سفر همیشه په خپل سفر کې ترکیه همیشه لرلې ده. ټام وست تل ترکیه ته لومړی تللی دی، هلته نه یوازې چې د افغانانو سره هغه سیاسي وي که تجاران وي، بلکې د ترکیې د دولت سره یې هم کتلی دي او د افغانستان په قضیه کې ترکیه یو ډول خپل اعتماد یې اخیستی ده. دا امکان لري چې د امریکا د مخالفت سره سره د ترکیه د ملا برادر کوربتوب کې به داسې حال کې چې د طالبانو پر ډیری مشرانو د ملا برادر په ګډون باندې د سفر بندیزونه شته. اوس ترکیه د طالبانو سره څه څه غواړي؟ لومړی ټولو مهم بود هم دغه دی چې په تیرو سلو کلونو کې خو د دې اړیکې خورا ډېرې وې، یو بریتل دی نه دی سوی. دوم بحث دا دی چې ترکیه په افغانستان کې لکه د سیمې نور هیوادونه خپل نفوذ غواړي. ترکیه هغه لکه د سیمې نور هیوادونه چې د افغانستان څخه په ورته مال ویره لري، ترکیه هم دا ویره احساسولی شي. ترکیه هم د افغانستان ته نږدې هیواد دی، هلته ترهګرۍ ویره کېدلی شي. داسې ډلې چې په افغانستان کې وسته یا ادعاوې کېږي یا د خپل طالب د ترکیه په وړاندې کارولو امکانات شته چې د سیمې قدرتونه یا مخالف قدرتونه یې دا کار وکړي. لهذا ترکیه په تیرو دوو کلونو کې نهایت هڅه کړې ده چې طالبان سره خپلې اړیکې هر څومره چې دی وکولی شي همدومره ښې ولري، انعطاف ورسره ولري او دغسې غونډو کوربتوب هم وکړي، دغسې غونډې ورته جوړې هم کړي. لکن چې دین هغه سیاسي برخو هم دغه اقتصادي هغه لاسراونه به څومره وي، هغه به نور مهمږي. خو زه فکر نه کوم چې افغانستان
مومن صاحب د افغانستان د سوداګری د خونې مرستیال محمد یونس مومند هم په خبرونه کې را سره مل شو. مومن صاحب تاسو هم شرحلی ترکیه ته تاسو سفر څو ورځې دی او تر اوسه مو له کوم کسانو سره کتلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ سفر ترکیه ته ان شاء الله د یو خاص اقتصادي مقصد په موخه دی. د افغانستان د سوداګری خونه غواړي چې د ټولې دنیا سره خپل مناسبات جوړ کړي. د افغانستان اوسنۍ حالت تاسو ته معلوم دی چې هلته امنیت شتون لري او د فساد پر وړاندې باندې جدي مبارزه روانه ده او د رشوت جوړ دی لمن دي سوي دي او یو ورځ په ورځ پر ورکی دودي مرمحو کې دودي د کوکنارو کښ لمن ځتلې دي. افغانستان ضرورت لري چې په سیمه کې د یو ترانزیتي هیواد په توګه، په سیمه کې د یو زراعتي هیواد په توګه، هم د جنوبي اسیا د پاره، هم د مرکزي اسیا د پاره، هم د نورو د نړۍ د ټولو مملکتو د پاره غواړي چې خپل ځان خپل پر خپل پښو ولاړ یو هیواد، یو اقتصادي هیواد جوړ کړي.
محمد سبب غاسمه مختدې سهيلو ارزوګانو ترش د سفر څو ورسنه دی او تر اوسه پورې له کومو کسانو سره تاسو کتلی؟
زرا زما دغه خبره ته نو په دې لحاظ افغانستان غواړي لته په ترکیه کې زموږ افغان سوداګر ډیر میشتي. موږ خپل د افغان سوداګرو سره او د هغه په ترکیه د سرمایه‌ګزارانو ته چې بعضی په افغانستان کې سرمایه‌ګزاري کړې ده او نور هم هڅو چې په افغانستان کې پلو سرمایه‌ګزاري ته د مرکې د سفر موخه مو داده. زموږ د سفر مخه به ان شاء الله په څو ورځې وي. موږ غواړو چې د مختلفو د دې د اوتاک تجارت سره او د دې د مختلفو تجارانو سره وګورو او بیا هم غواړو چې د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصادي د اقتصادي شورا مشر او د ریاست الوزرا مرستيال سره د افغان سوداګر هم په دوبی کې مشي ملاقات به ولري او هم به ترکی سوداګر ملاقات ولري او چې څنګه وکولای شو د افغانستان د اقتصادي پرمختیا په اړه کې خپل ګامونه واخلو، څنګه کولای شو هغه ټکنالوژي چې پیلن په ترکیه کې د افغانستان کې سره کم دیږي سره کار خو د ترکیه د اقتصادي تجربه څخه څنګه کار واخلو. څو غواړو چې موږ افغان سوداګر په دې لښته کې دي چې خپل ځان ته د کوي پارتنران پیدا کړي او څو وکولای شي په سیمه او نړۍ کې افغانستان هم یو پرمختللی اقتصادي ملک
مومنسب په د دې سفر په ترڅ کې یوازې همدغه اقتصادي غونډې دي چې برخه پکې اخلي او کنه ځینې سیاسي غونډې به هم وي لزینو افغان
سیاسي غونډې نه سیاسي غونډې کې زموږ کم کار نسته، موږ یوازې اقتصادي خپل موخه لرو او ترتیب بداوي چې څنګه د افغان سوداګر چې په ترکیه کې و په د افغان د خلکو یا د افغانانو د ټول افغانانو غوښتنه دا چې څنګه وکړل سي چې محترم جمله صاحب تر تشریف راوړي او د دې سره وګوري او دغه کې د ټول د افغانانو غوښتنه
مننه مومن صاحب. سادات صاحب کتا ستر شم سید زاکر شاه سادات ل سیاسی ارخه د مومن صاحب سرګندونی مو واوري د مخکې آزاد صاحب هم خپل نظر ورکړ د ترکیه او د افغانستان ترمنځ ل اقتصادي ارخه څومره روابط ممکن دي چې واده وکړي، خصوصا په دغه شرایطو کې په فعلی شرایطو کې چې په کابل کې واکمن حکومت نړیوال پر رسمیت نه پیژني.
سلامونه درناوی تاسو ته د پروګرام درنو غډون کوونکو او اوریدونکو ته په ټول کې د خبرو لمخې نیتونه ډیر خطر دي سپیشل ښکاری او د دې یو نیت د لوډل د لپاره لومړني قدمونه یا ګامونه چې ضرورت دي هغه په دننه هیواد کې دي او هغه دا دی چې یو نظام د مشروعیت د ترلاسه کولو نه وروسته کولای شي چې دا قدمونه اوچت کړي او هغه مشروعیت چې په دننه هیواد کې لا تر اوسه بشپړ ترلاسه شوی نه دی او نړیوال دی لا په رسمیت نه پیژني، یعنی دا یو ډول ماته دوګونی حالت کاری دوګونی حالت په دې معنی چې التلا دا خبره خلاص نه ده په دننه هیواد کې حاکمیت یعنی مشروعیت خپل لانه ده ترلاسه کړي په شکل چې لازم ده، نه په نوی جرګه نه په جرګه نه په انتخابات نه په اهل حل حق او بل اخر داسې ګامونه او چت چوي دي، یعنی د افغانستان د راتلونکي د پاره دا خنیت ده ډیر ښه ګام ده خو شرط دا ده چې الته هم باید دغه مسؤلیت ترلاسه شي او ولس او چې کولای شي اول ځان ته داسې یو نظام کې وویني او په دې وویاړي ولس چې واقعي دغه نظام زما استازیتوب کوي. الته ډېر دا چې ناخوالې لاشته دي خو زه دې ته په بد نیت نه وینم، دا ښه خبره ده خو شرط دا دی چې لومړیتوبونه ته باید سړی اولویت ورکړي. لومړیتوبونه په هغه هیواد کې دننه نیمایي بدنه دغه هیواد اوس فالج ده، دروازې په خویندو میندو باندې بندې دي، کار نشته، تحصیل نشته. بخنه
وایم مننه مومن صاحب، دغه اړخ ته چې سادات صاحب اشاره وکړه په دغه اړخ باندې هم دغه دی پلاوی چې له کابل ترکیه ته تللی دی فکر کړی دی.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ باید په افغانستان کې د نن نه خالي لمنځه تللی دا خامخا چې مشکلات په ولې ډېری نه خالي اقتصادي په سوند تاسو وګورئ په د هرات څخه بیا د تورخمه پر تقریبا 150 زنجیرونه او د خلکو صغیر قانوني پیسې اخیستل کېدل. ګمرکات کې تاسو په خبر واسه چې څه حال وو د افغانستان پر مختګونه ډیر دي خامخه تنه څه مشکلات په وی دغه د حل لپاره لارې چارې زموږ د معلوماتو لمخې شروع دي او کوشش پر دې روان دي چې څنګه د افغانستان پر مختیا په علمي ډګر کې په اقتصادي ډګر کې او په اجتماعي ډګر کې رامنځته شي، ولې هر هغه څه چې رامنځته کیږي هغه باید د افغانستان د شرایطو مطابق او د سربایت رامنځته شي، کچېری شرایط په نظر کې ونیول سي د افغانستان وطني شرایط او دا زه فکر کوم غیر ناممکنه کار دی. موږ مدیر تاریخ هم په دې کې گواهی او شاهد دی چې د افغانستان شرایط ته سړی ورغی وسنی شرایط باید په نظر کې ونیول سي، ولی په اقتصادي دګر کې اوس زه فکر کوم چې زمينه برابر ده چې نړیوال هم په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي او دې ته څوک زه فکر کوم چې افغانان نو که موږ رسمیت پیژندلی ته وګورو او نور څه ته وګورو نو بلابه موږ لاس تر زنی لاندې نه سوک شنه سال په دې خطر په افغانستان کې تقریبا 40 میلیون انسانان ژوند کوي، دا ډوډۍ غواړي، دا کار غواړي، دا هر څه غواړي د دې د بسنه لپاره خصوصي سکتور د افغانستان د حکومت په ملاتړ باندې ملاتړ دی چې څنګه وکولای شي د افغانستان خلکو ته شیرازی رامنځته کی. تاسو ګوري افغانستان دا یو شه د افغانستان په سیمه کې اوس یو باثباته کرنسی لري، امنیت تضمین دي، د کوکنارو کښ نه پښ کیږي، دا هغه دغه دی. خو بیا هم موږ د نړیوالو د بندیزو سره مخامخ یو، تر دا اوسه هم موږ پیسې په بندیز کې پاتې دي او افغانستان څخه نه تسلیمیږي، او تر دا اوسه چې موږ انتقالات کوو یا ترانسفر کوو د پیسو، په دې کې موږ ته مشکلات دي.
مننه مومن صاحب. آزاد صاحب، د مومن صاحب خبرې مو واورېدې. په ورته وخت کې که چېرته افغانان دې ته انتظار کوي چې سیاسي حالات به بهتره کیږي، نو د سیاسي حالاتو تر بهتري مخکې آیا ممکنه نه ده چې ځینې پانګونې راجلب شي؟ تیره تقریبا یو اونۍ مخکې قزاقستان ته د طالبانو هیئت للی و هلته هم د افغان تاجرانو سره د قزاقستان تاجرانو د شاوخوا یو سل نوي میلیونه ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. څه فکر کوئ چې آیا ممکنه نه ده؟
شبه صاحب ګوره، کله چې د افغانستان د څلوېښت میلیونه انسانانو د سرنوشت بحث کېږي، په دې کې هېڅ شک نشته چې هر انسان مسؤلیت لري، هر افغان مسؤلیت لري چې هغه د افغانانو د سرنوشت لپاره هلې ځلې وکړي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې هغه په واک کې دي. لیکن کله چې فني مسلکي بحث کېږي، حقوقي بحث کېږي، سیاسي او اقتصادي بحث کېږي، نو باید د منطق او دلایلو او هغه ځمکني واقعیتونو په رڼا کې بحث وشي، په دواړو باندې کار نه کېږي. نه، بل دې چې طالبان ګوره مخکې یادونه وسوله، مومن صاحب وویل چې موږ په رسمیتو نه پېژندل کېږو، نو لاسرزه نه شو کېناستلی. د رسمیتو نه پېژندلو دلایل څه دي؟ دلایل یې دا دي چې ته د نړۍ سره او د افغانانو سره په یوه لار نه ځې، ته مکاتب نه خلاصې، ته خلکو د کار اجازه نه ورکوې مېرمنو ته، ته د افغانانو په خوښه دولت نه جوړې، ته دا کار نه وکړه، سبا ته به رسمیت پېژندل کېږي. په رسمیت خو نړۍ تا ته بند نه ده داسولې، رسمیت پېژندل دغه بنده ته خپله واچول. دویم بحث دا دی، کله چې تاسو نړۍ ته ځئ، که ازبکستان ته ځئ، که نور هېوادونو ته ځئ، که ترکیه ته ځئ، کله چې اقتصادي بحث رامنځته کېږي، هغه ناامني، هغه فزیکي ناامني د ډېریو نړیوالو سترو کمپنیو لپاره سرخوږی نه دی. هغه په افغانستان کې تېرو شلو کلونو کې سخته ناامني وه، لکه نړیوالې کمپنۍ هلته وي، هغه چې څومره که 50 میلیونه ډالر سرمایه ګذاري کوي په یو پروژې باندې، بیا یو لږ تر بس هغه په خپل سکیورټي مصرفوي. هلته د ناامني بحث راځي، حقوقي ناامني راځي. ته چې نن په ترکیه کې یا په ازبکستان کې ترکیه غټو کمپنیو ته بلنه ورکوي چې په افغانستان کې پانګونه وشي، مومن صاحب همدا اوس وایي زه یې چیلنجوم. همدا تاسو فرمانه کې تاسو د کوم قانون له مخې هغو ته داد ورکوئ که سبا هغه د هغو پانګه د خطر سره یا د قانوني ستونزو له مخې کېږي، هغه به د کوم قانون له مخې کومې محکمې ته مراجعه کوي؟ طالب نن د دغسې سترو پروژو دپاره د افغانستان د تجارتي محکمې په نوم باندې څه لري، او که لري د کوم قانون له مخې پرمخ بیایي؟ ځکه هلته قانون نشته، کله چې اساسي قانون نه وي هلته وروشي قانونبیاکشبسبجادرکه ما ځای واده کړه. او تر دې هاخوا کله چې موږ د په دننه افغانستان کې د ځنځیرونو بحث وکړي، ځنځیرونه نه وو امنیتي پوستې وي او ساب تا نامي جوړه کړې وه. همدا ځنځیرونه په طالب کې وه، د تلیفوني پایو څخه یې تجوره پیسې اخیستلې، باج اخیستې، د خلکو څخه اخیستې. دا جګړه نامي دا شیان رامنځته کوي. لیکن ته قانون وس نه لري، کله چې ته قانون دی وکار لپاره نه لري، ته په هیڅ نوان په دوه فرمانو باندې نړیوال پانګوال نه شي جذبولی چې غلط شي، ته په یوه
پانګه ټوله وکړي. مننه. د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی هم په خبرونه کې د واتس اپ لپاره را سره د خوندو کې اوازونه ګډوډ نه سي، ځکه دا واتس اپ په سټوډیو کې را سره د حافظي صاحب ته مو زحمت ورکړي. حافظي صاحب محترم، ستاسو په باور دغه د ترکیه کې به د طالبانو تللې هیئت سرمایه گزار را جلب کړي، پانګوال را جلب کړي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي په اوسنیو شرایطو کې؟
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته یو درنو اوریدونکو ته. دا خو د اتاق تجارت د پانګونې د افغانستان لخوا او شته تاجران چې کوم چې په ترکیه کې شتون لري، د دې لخوا دا سفر جوړ شوی دی. شاید د هغه تر څنګ د دې سیاسي موخې هم وي، خو تر هغه بریده پورې چې زما همکاران راته وایي، د دې اصلي هدف دغه دی چې د اقتصادي رغونې لپاره دا اول ګام کې افغاني پانګوال پام راجلب کړي افغانستان ته، او دوهم ګام کې د ترکیې چې افغانانو سره علاقه مند لري دی غوي پنګونه هم په افغانستان کې راځي.
نو اویز سپتاسو هیلالری چې دا کار ووشي په دې اوسنی شرایطو کې چې ځینې د پیسو انتقالاتو د شان هم مشکل دی او په کابل کې واکمن حکومت هم پر رسمیت نه پیژندل شوی.
د دې چې یو خو اقتصادي منطق دی چې یو پنګوال خپل پنګونه پرې خاطر باندې کوي چې ګټه وکړي. خپل افغانان چې دی دوی عاطفي لحاظ چې دا زما وطن دی او د وطن پالنې احساس له مخې اوس دې تجربه دي چې ما سره کینی وایي چې په دا دوه کالونو کې $2 million $3 million مونږ ضرر کړي. اما د وطن لپاره دا زما دنده ده چې دا کار باید وکړو. دا خو خلک اکثر د نن په افغانستان کې هم پانګونه لري. سبا په اوو بجو باندې د شپږ بجو باندې یوه غونډه کیږي. په دغه غونډه کې بصیره کیږي چې څونه د دې سفر مثبت عکس العمل سره مخامخ کیږي.
مننه حافظ صاحب. ساده صاحب که ستاسو نظر واخلم، تاسو که څنګه مخکې دا خبره وکړله چې دغه سیستم شته ل د افغانستان د نن د قانون او نوري، لیکن مخکې چې مومن صاحب ته اشاره وکړه چې په ورته وخت کې افغانستان د ضرورت لري او افغانان د ضرورت لري چې پانګونه را جلب کړي، ک یعنی سیاسي حالات ته باید انتظار نشو، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
ما مخکې مرزا نه وکړه چې نیت خو نیت دی، خو ډیر یعنی اول او دیمو دریم مرحله چې په خپل هیواد کې اړین دي هغه نه دي کړی تلورم پته ته دي نه شي کړی، یعنی غیر مسلکی حرکت دی. په دغه هیواد کې تاسو هغه شرایط او زمينه برابر کړی دغه پر اساس یا تاسو کولای شئ چې نور دنیاوالو ته هم بلنه ورکړي، یو مسؤلیت الته موجود وي، یو قانونیت الته موجود وي، یو نړیوال قوانینو په اساس نور ملکونو هیوادونو ته سره قراردادونه ورسپاري او نور ته بلنه ورکړي چې د نظر په دغه قوانینو د نړیوال قوانینو سره
ساده څه خو کفرزن کفرزن دغه وسته حیات چې ترکیه ته تللی دی، دوی د دوی تاجران او سوداګر ځینې قراردادونه وکړي او د دې زړه شکی چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي، بیا څنګه
په دې کې زه هیڅ غنوینم. ممکن ده چې داسې کسان پیدا شي، ممکن ده چې دا چون داسې یو ډول د افغانستان د سیاسي حالات ماته په خپله ډېر یو چکمن حالت ښکاري. په جمهوریت د سقوط سره سم موږ دا سازشونه ولیدل، مختلف لاسونه دي چې کار کوي او مختلفو تیرو په مختلفو نمونو باندې کار کوي. امکان لري چې داسې یو څه هم وښودل شي، لیکن تر ټولو اړینه او مهمه ما وویل چې دا ده چې په خپله امریکې سره دوی کېناستل، بیا هم په قطر کې نتیجې ته ونه رسېدل. هغه چا سره چې دوی تړون پخپله کړی دی او هغه سره په نتیجه نه رسېږي، بنا ان چې هغه سره تړون کړی چې په نتیجه نه رسېږي، نو څنګه امید یا هیله لري د دنه چې د وشي کوله نور دنیاوال په دې قانې کې؟ د هغې لحاظه وایم چې هغه ابتدایي قدمونه ډېر ضروري دي په دننه هېواد کې چې کوم شرایط د پاره ولس ستانه تمریک تا هغه نه برابري ورته، او بهر ټوپ کې چې ما باید په دې کارونو کې وو پیژنې را سره معامله وکړي، یا ته بنسټ راته کېدی او څوک د وو پیژنې په کوم اساس دی وو پیژنې، د کوم قانون پر بنسټ دی وو پیژنې؟ نړیوال قانون ته تابع نه دی، په دننه هیواد کې د اساسي قانون نه دی را پیژندلی. یو د تحصیلاتو کار مسایل د نیمه بدنه د هیواد د فلج ساتلې ده، او د دې تر ټولو چې هغه ناخوالې نه حل کړي په دننه هیواد کې ټوپ کې بهر چې ما سره یو معامله وکړي. یعنی دا نیت څه ده؟ اما غیر اصولي غیر منطقي او حرکت دی لپاره.
مننه حافظي صاحب محترم، تاسو دې لپاره چې په خبرونه کې لنډ وخت را سره یاستئ، نو له تاسو به څو پوښتنې وکړم. څه فکر کوئ چې بیا هم په دغه شرایطو کې چې دغه ټول مشکلات شته، که چیرته د ترکی سرمایه دارو پانګونه په افغانستان ته راجذب شي، مهم څه دي چې په کومه برخه کې د دوی پانګوال څوک وهڅوي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي؟
اوس یو ته د ترکی شرکتونه افغانستان کې د پخواسته کار کوي، لکه ټریپل سیون یو کمپنی دی چې رئیس سلیمان نومیږي، هغه په افغانستان کې د کجکي بند جوړ کړی دی، هغه رغونی دی، بیرته له سره توربینونه بدل کړی دی، او دا ساحت کپاسیټی دی بند زیات کړی تقریبا 2 میلیون متر مکعب اوبه زیات کې ځای جوړ. دا د سلیمان خان دی چې اوس هم په دغه آیت کې مشتون لري او دوی سره حدیث دی کوي چې یو څوک ولې د اساسي مشکلات کم چي دي تاسو پی کوی چې دا اقتصادي وده لپاره یو سیاسي مناسب بسټ ضرورت ده او نور ترکان به نه پیژنم سبا معلومیږي چې دوی ژمنه کوي که نه کوي او که کوي عملا کوي که یوازې خالي په خوله کې کوي ولې افغانان په خپله خو عمل ته دي او کاروبار کوي د دوی وطن دي که ضرر کوي که ګټه کوي خو کوم پیسې عمل ته دي کاروبار عمل ته دي کارخانې هلته دي باید کار وکړي او د دوی له برکته تر اوسه پورې په افغانستان کې قحطي نشته دی دا اولیه مواد هر شی چې دي د خوراکي موادو څخه نیولې تر پوشاکه پورې او تر رسوان موادو تیل او ګاز هر شی په ټول افغانستان کې پیدا کېږي او دا دي دغه سوداګرو له برکته
یعنی حافظ صاحب محترم حافظ صاحب وباشه یعنی ستاسو په باور باید لاندغه افغان سرمایه دار سره چې په ترکیه کې دي او تاجران دي له دوی سره باید ځانګړي غونډه ونیش چې دوی سرمایه افغانستان ته جلب شي او دوی ته ځینې امتیازات باید قائل نشي
خود دا خو یو تفصیلی بحث دی چې باید خلک چې دي سکتور په اساس تو حکومت سره باید دغه ریجی د پنوم دی پابلک پرایوټ پارتنرشپ په بنسټ دوی خپل مسک سره جوړ راسي او ځینې امتیازات دوی حکومت ته ورکوي ځینې امتیازات حکومت دوی ته ورکوي خو ژوند په هر صورت دوام لري په افغانستان کې که حکومت رسمیت پیژنل شوی کنه پیژنل شوی بیا هم خلکو ته ضرورت لري کوشش ته ضرورت لري مسکن ته ضرورت لري نو دغه اقتصادي حرکت لپاره ټول باید کاروبار وکړي په دې خاطر باندې نو اړین دی چې دلته او ترجیح دغه د خوموانی خو د خارجیانو په مخ کې زیات دي لکه تاسو وفرمایل افغانستان اوس مهال د بین المللي سیف سیستم څخه بهر پاتې دي او په عین زمان کې د څه څخه بهر پاتې دي د مالي سیستم د دنیا څخه نو قرضه نشي اخیستلی د نړیوال مؤسسات لکه آی ایم ایف لکه ورلد بانک لکه ایشن ډیولپمنت بانک او نور ایگزام بانکونه په دې خاطر یوازنی منبع چې دی د داخلي منبع شفانان دی او غوی مارز وکړ چې په اتشي لحاظ هم دوی لیوال دي چې خپل وطن کې پاتې سي او اوس هم مالته دي اوس هم تجارت کوي اوس هم په صنعت تقریبا 3000 کارخانې دي سره د ستونزو اوس هم دوی تولید کوي او لګیا دي
مانه نافذ دي سب محمد صاحب لکه څنګه چې حافظی صاحب هم اشاره ورته وکړه څنګه دا حیات چې دا حیات چلته تللی دی افغان سوداګرو سره به هم وګوري دوی به هم واحدسبي دوی ته به کوم امتیاز قائل شي مثلا لکه څومره چې زه خبر یم د افغانستان یو ډیر لوی سرمایه دار علي کوزه صاحب په ترکیه کې دی او ځینې وخت به په ځینو غونډو کې هم برخه اخیسته فرزن علي کوزه له کسانو چې په افغانستان کې ډېر زیات سرمایه گذاري هم کړی دی آیا له دغه کسانو سره به وکتل شي دوی ته به ځینې امتیازات قائل شي
ډېر مهرباني خدای مو مرکز مشر خو زموږ د هیئت مدیر محترم غړی او د پاک افغان رئیس محترم خانجان علي کوزه صبر سره دی
نه بل علي کوزه
بل عبد الرحمن لکوزی باندې زه تقریبا حال نه پلرم چې دلته تشریف لري کنه لري ولې دا غ سرمایه گذاری هلته شروع ده او په افغانستان کې غټه سرمایه گذاری کړه او هغه افغانستان کې ډیر شي ارتباطات لري هلته سرمایه گذاری ده او سرمایه گذاری سره د افغانستان خلک او د سکتور منه د ښه ځخ خپل نه کېږي سلامونه زموږ ډیر درن مشر او اقتصادي چار پورو ډیر لوړ متخصص جناب حافظ صاحب ته وړاندې کوم په دې وخت جوړې زما موضوع دا غږ ده دغه سفر هم په همدې موخه دی چې د افغان سوداګرو سره وګورو او د ترکی سوداګرو سره وګورو په دې کې بل موخه په اقتصادي چارو کې موږ نه وینو موږ غواړو چې خپل افغان سوداګر هم وهڅ ولسي چې کم مشکل کم خند دی په وړاندې سړي باید افغانستان ته د نه راتلو خند دی او کم مشکل ان شاء الله کوشش وکړو چې د خیر سره دی افغانستان ته تشریف راوړي او واده هم سوي د چدي برازي ټول افغانان په دې متحد چې څنګه وکول چې په افغانستان کې سرمایه گذارو کې موږ موخه سلام دغه د افغانستان پر سرمایه گذاری کې د افغانستان په مادونو کې په ټولو برخو کې باید خپل افغانان برخه واخلي افغانان باید خپل په مابین کې غټ سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او د غټ سهامي شرکت د لاري وکول چې د افغانستان په عمراني پروژه کې برخه واخلي په تور د مثال لکه برق جناب محترم پیز صاحب تشریف لري دې ته به تر معلومات موږ نوست کولای چې یو سوداګر په ملیونو ډالر سرمایه معاهده وکي 100 مليون 200 مليون 1500 مليون 1400 مليون موږ غواړو چې دا د سهامي شرکت تلاري ټوله تجاران باید سیم گذاري کړي. مثلا برق درته وایم، برق په افغانستان کې یو مهمه او عمراني پروژه ده او د زیربنا ده. موږ تقریبا د کال د 400 مليون ډالر برق موږ ورانیسو، او تاسو ته به تر معلوم ده چې افغانستان زغال هم لري او د اوبو پټنشلونه هم لري، د بادی برق هم لري او سولري برق هم اړتیا لري. تر دا اوسه پر تقریبا په افغانستان کې 50% ز فکر کوم یا 40% یا 20% خلک به د برق څخه استفاده نه کوي. ولی په ډیرو په محدود شارو کې برقونه سته او په کلو په باندو کې تقریبا خلک د ډیر عادي سولر او بیټری څخه د برق لپاره استفاده کوي. دا ټول خلک برق ته ضرورت لري، زموږ زراعت میکانیزه کولو ته ضرورت لري، زموږ ترانزیت کوم غواړو چې افغانستان جنوبی آسیا او مرکزی آسیا سره مشلو، د دې د ترانزیت لپاره لارې چارې پکار دي او سرمایه گذاری پکار ده. په خپل د کوکنارو بجل چې اوس خلک پمبې ته مخه کړي ده یا هنګي ته مخه کړي ده، د دې د میکانیزه کولو لپاره، د دې د روش لپاره، د دې چې موږ څنګه کولای شو د پمبې څخه غوړي جوړ کو او هغه پروژې چې دلته په فوا پولیسي وي هغه په اپریکی چې وي د هغه د انکشاف کولو لپاره کم پلانونه باید وکړو. دا کېږي چې یوازې چې افغانستان د 20 کال جنگ تیر کړی دی او د دې لپاره لازم او ملزم ده چې موږ د خارجي متخصصینو په مرسته، د خارجي سرمایه گذارانو په مرسته، افغانستان کې پیسې شته، سرمایه گذاران پیسې لري، ولی موږ غواړو چې زموږ پیسې باید پر داسې پر یو پلانینګ پروژو باندې ولګیږي چې هغه د افغانستان د اقتصادي رشته لپاره مهم وي.
مننه مومن صاحب. حافظ صاحب، دې لپاره چې تاسو بیا لمرسی نو دا پوښتنه به وکړم، تاسو له 2013 تر 2019 کلونو پورې د ایکو د اقتصادي همکاریو د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشي کوله او ترکیه هم د دې سازمان غړی ده. بیا هم که څه هم دا سوال یو ډول تکرار ده، په اوسنیو شرایطو کې څومره امکانات د دې شته چې ترکان په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي؟
ترکان خو ډېر لیوال دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. زه خو د 13 تر 16 پورې وم.
بله، او
او مخکې هم دوه دورې مرستیال وم د لوی رئیس د ایکو. تقریبا نه کاله پرله پسې زه ایکو کې وم. زموږ دفتر هم دلته په انقره کې دی اصلا. د ترکانو سره مخصوصا د اوسنی رئیس اتاق چې اوولس کاله کېږي دی رئیس د اتاق د ترکیې دی، نو ډېر مختصر سوداګر دی او د اعتماد وړ دی، ځکه چې دا ټول د ترکیې د سوداګري د خونو آزاد دي ترای ورکی دین مختدر صدیق پرسونلټی دی. دی ډیر لیوال چې په افغانستان کې اوسو کې کله حقوقي موانی دی ترکان په معدنو کې ډیر سلری لیوال دي چې تل کارو کې په ساختماني چارو کې، په سړکانو کې، په نور د مسکونی د تجارتي ساختمانونو لپاره دوی بالکل علاقه مندي لري. لیوال دا حقوقي معنی ځکه چې دوی خو د ناتو غړي هم پاتې شوي دي او دوی ځینې نور محدودیتونه لري. په دې خاطر باندې هغه څوک چې د پخوا څخه دلته کار کوي هغوی کار کوي. مثلا هغه 777 والا چې دي هغوی د کجکتي بند رغولي دي. په عین زمان کې د کندهار د لمریز برېښنا 15 میګاواته جوړ کړي دي. هلته ډېر هلې ځلې کوي. اوس هلته د بتوني پایې جوړې د برق د انتقال لپاره چې مخکې د پاکستان څخه راوستل کېدل دا کارخانې هم دوی جوړ کړي. نور د لیمک نومېږي یو بل ساختماني شرکت دی د ترکیې، یو بل زازان نومېږي، بل یې مورال دی. دوی هم هلته غوښتل چې ما سره تماسونه کړي وو چې موږ حاضر یو چې په افغانستان کې پانګونه وکړو که چېرې دا حقوقي زمینه موږ ته برابر شي.
مننه حافظ صاحب چې په خبرونه کې په برخه را سره واخیسته. کور ودان سره له مصرفیتونه سلامت. له حافظ صاحب سره به خدای پاماني وکړم. له یوې خبرتیا وروسته به د مسلې هغه سیاسي اړخ هم را واخلو چې له سیاسي لحاظه آیا څومره امکانات شته، لکه څنګه چې حافظ صاحب اشاره ورته وکړه چې ځینې حقوقي موانع د سرمایه گذاری مخه نیسي په افغانستان کې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي چپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو د ترکیې سره د طالبانو روابط او د افغانستان په مسایلو کې د انخري دلچسپي. احمد شبریم ستاسو کوربه په دې خبرونه کې. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال، نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد، او د سیاسي چارو کتونکي سي زاکر شاه سادات. د فیسبوک لاره یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات او خپل وړاندیزونه سره شریک کړي دي. عالمی زبیر لیکلی دی چې مشته ستغه خبره کړې ده، نو داس په وایم د لیکلی دی زما نظر لازم نشر کړي. تاسو او ستاسو د رسنۍ کارکونکو د پردو غلامان دي، وروره نه یو غلامان. دا وطن شاید تر ډیرو په موږ باندې ګران وي، خو په تا به هم ګران وي چې هم داسې فکر کوي. عبدالحلیم شاکر لیکلی دی سلامونه اومنې د طالبان حکومت وای، زموږ حکومت اوس اقتصادي پلوه خودکفا دی او په خپل عوایدو درېدلی. ګران افغانستان په نوم یو لیکلی دی زموږ سفلای کړی او د دغه اعلان کړی دی. جمیل جهاد لیکلی دی د دوی تک به ترکیه ته کومه ګټه و نه کړي. وحید امینی اوشت پیغام را سره شریک کړی دی، له سلام وروسته لیکي ترکیه ته طالب چارواکو ورتک هیڅ ګټه نه لري. او اسد الله محمد خیل لیکلی دی لایکونه مو زیات شوي دي او کم شوي دي. هم بل موضوع لیکي او حکیمی مسافر حکیمی لیکي د د پیغام نل وصل کیږي پښتو یې لیکل دی خو نه په پښتو مست یې لیکل دی. او افغان کینګ په نوم لیکل دی سمشتا غشتنه د ملا برادر څخه دی چې د خفاو رونو پر سر د لاس ورتیر کړي خوشاله دی کړي. او دغه دی اوریدونکو پیغامونه چې لته سره شریک کړي، له دوی مننه کوم چې ازادي راډیو سره خپل پیغامونه شریک کړي دي. آزاد صاحب مخکې حافظی صاحب دا خبره کوله چې حقوقي موانع باید لري شي. حقوقي موانع څه ډول لري کېدای شي چې پنګونې ته زمينه ډیره مساعد شي؟
شبسه د حقوقي لحاظ ته د هوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې د ملګری ملتونو د منشور لمخې د انټرنیشنل ترانزیکشن د انټرنیشنل بزنس ترانزیکشن د مخه نه نړیوال تجارتي راکړه ورکړه د قانون لمخې کیږي. او دا قانون هغه وخت ممکن دی چې یو هیواد بل هیواد په رسمیت وپیژني. کله چې یو هیواد په سیاسي لحاظ په رسمیت نه دی پیژندل شوی، که په دې باندې مومن صاحب او حقسو دا بحث کوي چې یار لاسته ژوند نسو کړنستلی، دا یو واقعیت دی. تاسو د نړۍ ته دا نسو ویلی چې موږ لاسته ژوند نسو کړنستلی ځکه چې تاسو نه پیژنئ. نو د نړیوالې تجارتي راکړې ورکړې انټرنیشنل بزنس ترانزیکشن له مخې یو هیواد په بل هیواد کې پانګه اچونه کوي، هغه باید رسمیت سره ولري، په رسمیت پیژندل شوی. فرض کړئ که سبا یو ترکی کمپنی راځي، همدا د ملا برادر سفر نتیجه ورکوي، یو په افغانستان کې پانګه اچونه کوي، او هلته لکه مخکې چې ما په خپله خبره کې یادونه وکړه، دوی د یو حقوقي دوسیه سره مخ کیږي. دا دوسیه به په کومه محکمه کې حل کیږي؟ هغه محکمه چې هیڅ مشروعیت ونه لري، او که هغه محکمه چې هغه د افغانستان بهر وی به په ترکیه کې وي، نو مقابل لوري افغان لوري شاته کوڅه داوا لري که طالب دی یا نه دغه واکمنی ده او که شخص دی، د دغه په حق کې دا فیصله نشي کېدلی. دا خو طبي خبره ده، دا یو ډېر طبي حالت دی په محاکمو کې چې کله نیول کیږي. دا یو برخه چې د رسمیت پیژندنه بحث دی. دوم بحث دی، ما مخکې په خپله خبره کې یادونه وکړه چې د پانګوالو د پانګوال داسې دي لکه دا کوتره او دا مرغان چې په ډیر مهارت باندې دا په چوچو او په دانو باندې سره راټولې، بیا چې وړه غو نشګه ورواچې دا پاوا کیږي. پانګوال لپاره دغه ټولو هغه هر څه پانګه ده، دغه لپاره ته په قانوني لحاظ کوم مسؤلیت لري که سبا چې په بیرته دغه حقوقي دعوه رامنځته کیږي او قسط چې رامنځته کیږي، کومه تجارتي محکمه ته لري، کوم قانون له مخې؟ کله چې موږ د اساسي قانون بحث کوو چې افغانستان نه لري، خو دغه پرونه کې ولسی قوانین راځي او پخې کې بیا تجارتي قوانینو راځي چې هغه نړیوال ترانزیکشن او بیا داخلي پانګه چونو ته مسؤلیت ورکوي، هغه په افغانستان کې مشروعیت نه لري. دریم بحث دا دی د کریډیټ لیټرز اف کریډیټ بحث دی. په نړیوالو پانګه چونو کې بزنسونو کې دا د سندید لکه زموږ د ځینې تجارانو په خوا باندې په بوجې کې پیښې تدې وای بل ځای ته انتقالولې. کله چې نړیوال څنګه چوان صاحب اترځي هغه د لیټر اف کریډټ لمخې چې بیرته نړیوال معتبر بانکونه دی غو سرمایه لري هغه په کې حسابونه لري هغه بانک هغه ته لیټر اف کریډټ ورکوي. ځنه په مومنت سره لیټر اف کریډټ حق له باندې څومره معلومات لري کنه زموږ سره شریکي دا په افغانستان کې وجود لري ځکه د افغانستان بانکي سیستم په نړیوال بانکي سیستم کې یو غیر قانوني سیستم دی. نن هغه هیڅ ډول نړیواله حواله نشي کولای. نو کله چې لیټر اف کریډټ نیوي هغه ته بیا ته قانوني موانع ایجاد شوي. لهذا اقتصاد د سیاست د ملاتیر او سیاست د اقتصاد د ملاتیر دی یو لبل البته په هوادنې کې چې دا د دوکانداري بحث نه دی د دولتو په
کچه باندې. دا تاسو درې خبرې چې حقوقي توسعه به څنګه حل کیږي، قانوني مسؤلیت به څنګه پانګوال ته ورکول کیږي، او د بانکونو ستونزه به له مومن صاحب سره شریکه کوو. مومن صاحب که تاسو توضیح ورکړئ لطفا.
آزاد سب خبری ما واوری دلی بوزه فکر کومه چې دوغونه معلومات بنه لر لکه آزاد سب ولی د افغانستان په کچه باندې د همسایګانو په کچه باندې تقریبا زمر سره معلومات ستا او تقریبا دا معلومه خبره ده چې د افغان پنګوال د دوه کال تقریبا 6 میلیارډ ډالر افغانستان ته امپورت شوی دی. دا سند دی سویدا د افغان سوداګرو پنوښت باندې مشکل دی. مش په دې کې قناعت لرم زه د آزاد سفر چې موږ به د حواله د سیستم څخه کار وکړو. موږ ضرورت لرو چې بانکي سیستم ولرو، ولې څو وخت بانکي سیستم در باندې باندې دی د ملل متحد په قطنامه کې یا د امریکا د مالی وزارت په دغه کې هغه پر افغان سوداګرو باندې بندیز نشته، ولې بیا هم بانکونه د ډار له وجې څخه نس کولای چې د افغان انسان پنګوالو ترانسفر وکړي. نو له هغه مشکلات دی په دې کې، ولې خو بیا هم موږ هغه خپل د کارونو پر مخ بیاوی. افغانستان څخه تقریبا تیر کال 2 میلیارډ صادرات سیوه چې دا په تیرو شلو کالو کې دا اولین ځل دی چې افغانستان څخه 2 میلیارډ صادرات کیږي. یعنی په درې کال کې تقریبا موږ په درې کال د مخه صادرات یو 160 میلیونه، په 1490 کال کې په 401 کال کې 1220 میلیونه، تیر کال په 401 کال کې موږ په صادرات چې ودا 2 میلیارډ ډالر ودا دی. پیسې هم را انتقال شوی دي، نورې پیسې هم به انتقالات شروع دي. بانکونه هم لږ لږ کار کوي، خو په هغه صورت سره چې موږ کارونه شاید دوی باید چې د افغانستان ضرورت په هغه سی بیا سره کار نس کولای اوس تکره ولې موږ غواړو چې موږ باید لکه نور مملکتونه چې کار کوي د ټولې دنیا سره پیسې ترانسفر کوي یا لیجی یا نور سیستمونه دي لکه سویپ سیستم چې دی، نور سیستمونه ملي سیستمونه چې دی، دغه انټرنیشنل د ترانسپورت سیستمونه چې دی، هغه سیستمونه باید ټول په افغانستان کې فعال شي. افغانستان ته تاسو وګورئ هر ورځ تقریبا یوازې د خوست ولایت تقریبا په ملیونو ډالر راځي چې دغه خلک په بهر کې دی او کار کوي. حاصل کیسه قندهار هرات افغانستان ته په ملیونو ډالر د ورځې راځي او دا خپل خلک خپل کورو ته راځي په ملیونو ډالر. دا څنګه دی چې راځي دا اګرځي کاروبار شروع دی، ولی موږ غواړو موږ هم د نړۍ یو جوړ دی او موږ غواړو چې خپل کار یو قانوني کار وکړو. موږ نه غواړو کچېره موږ ډیر د حواله جات څخه کار وکړو. تاسو ته به تر معلومه ده موږ پیسې د سپینې پیسو د لارې څخه توریږي ترڅو به موږ په حواله جاتو کې کار کوو. دا تقریبا کوم د غټو کمپنۍ څخه کمشان رانی سمور مجوري د دوبی څخه خپل ترانسفر کوو.
مشکلات په داوه کې چې د امریکایي پلاوی او د طالبانو ترمنځ کومې خبرې کېدې په راپور کې دا خبر هم شوی و چې ځینې تحصیلات امریکایانو طالبانو ته په بانکي سیستم کې ورکړي دي. دا څه تحصیلات؟
تقریبا دغه زه خو سم هم دلته په سفر کې ملز ما سره یاد شته نو در دا اوسه پر مشته نه دی رسیدلی چې کوم تحصیلات ورکړي. کچیر په بانکي سیستم کې تحصیلات ورکړي دا فکر کوم د افغانستان د خلکو سره یو لوی همکاري ده چې ورکه موږ هم د په بانکي د اسانچاو غوښتن کوي چې باید زموږ بانکي سیستم له کنور دنیا اسانچاوي ولري او د نور دنیا سره موږ د بانک د لارې وټول ځنه هیڅ تاجر نه غواړي چې په یو غیر په یو داسې سیستم باندې د دنیا سره وصل سي چې هغه په دنیا کې اوس معمول څخه لویدلې دي. نو دا زموږ غوښتنه دي او کوشش پر دې روان دي چې څنګه افغانستان یو موږ د افغانستان حکومت سره هم ډیر وژه په وژه کار کوو. یعنی هغه تحصیلات چې تر منسسي وي دي شاید بعضی دوستان به په خارج کې تشریف ولري هلته به ناستي موږ دلته شهیدان موږ د دې دغه کو د دې ډیر موږ دغه په افغانستان کې تقریبا د مخه در دي چې موږ د دوه کال در مخه هر واسطه شاید بس دلته درې سو انسانان د ورځې قتل کېدل. دا اوس د مابین د پلار سو سړی د بدخشان تلای سکندر ته، د کندهار تلای سي بدخشان ته، بل خو تللی دي. ارزو دغه د چنورم کارونو پر مخ لاسه ملک التوایفی نه ویل ته یو ترانزیت په یو موټر را بار کې، په ترانزیت ته مشکلات پیښ دل وس ترانزیت ته سانچا ده. تقریبا د 200 موټر سره ترانزیت په دتیر دوه کال کې تقریبا 300 موټر ته ختل دي. یعنی دا تحصیلات چې تل دي موږ نه غواړو چې د لکما د مخم چوله نو کنړی پر رسمیت نه پیژني کز موږ پیسې نه انتقال دي د بانکو د لاري نور به موږ بیکار شنو په افغانستان کې به کاروبار نه روزګار باندې ستاسو اطمینان در کوم چې په افغانستان کې به د روزګار به ان شاء الله د افغانستان خصوصي کور په دی باندې اخته دي چې قرار قرار او په ډیرو شهرانه سره د پرمختځي او ټوله تدابیر ګوري چې په تدبیر سره به تدبیر باندې هیڅ حرکت نه کوي. ډیره مهرباني کما ته اجازه راکې نظر سم هنجم سات واده در سره کړو هنجم سات پراسو نو کوم
چې مننه کور ودان چې خبرونه کوم برخه را سره واخسته. ډیره
مهرباني ډیره مهرباني
سادات سپ کتاس تراشم د ترکیه ته د طالبانو پلاوی سفر وکړ، تر دې مخکې قزاقستان ته سفر کاو او هلته هم ځینې پانګونې وکړې. دې له خطر چې له افغانستانه یو شمیر تکړه خلک هم وتلي دي، په دې شک نسته چې هغه په اقتصاد پوهېدل او زده کړې کړې وي. په دغه شرایطو کې کچیرته دغه کسان چې هغه په اقتصادي چارو باندې سم نه پوهیږي او د اوږدې مودې له مخې هغه وکیل دی په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي، ځینې ستونزې به رامنځته نشي ساده څه؟
خامخا د دې ستونزې به رامنځته کیږي، لکه مخکې چې جناب آزاد ته ورته ډېر په جزئیاتو سره وضاحت ورکړ. دلته یو نړیوال تضمین چونو نه لري، دلته یو نړیوال معیار شتون نه لري، دلته یو نړیواله محکمه چې دا غوی په اساس باندې فیصلې وشي. دا شان به وي، ما مخکې ویل چې د دوی نیت به د خیرازې په حساب خوي، خو طرز العمل غلط دی، بالکل غلط دی. او دا طرز العمل یوازې په امیدونو په هیله نه کیږي. هغه کورنۍ وظیفې چې دوی ته سپارل شوې، دغه کورنۍ وظیفې نه چې دوی کامیاب سر پورته نه کی، څنګه به د سیمې هیوادونه او نړۍ په دې اعتماد وکړي چې یو سړی خپل کورنۍ کار کې پاتې راغلی وي او په اصطلاح وایم ناکامه راشي، او د هغه نه بیا تمه ولري چې ما سره په دې برخه کې په اصطلاح پانګونه وکړه. هغوی چې په کورنۍ کې په حساب ناکام راغلی په خپل وظیفه کې، نو تاسو هلته مسلکي افراد مثلا په د اساسي پوستونو کې چې هغوی واقعا کولی شي چې دغه ټولنه د دې حالت وباسي، نشي کولای چې داسې کسانو باندې دوی اعتماد او یو واځي خو په طالب شایي مولا شایي باندې نظام چلیدل نشي. د ملک دوه کال کې یو اساسي قانون نه رامنځته کیږي، یو تعلیمي نصاب نه رامنځته کیږي، دا ترڅنګ ځینې نورې ناخوالې دلته وحالته د بشر حقوق په حساب تر پښو لاندې کیږي، ساري محکمې ځینې کلا کیږي. دا ناخوالې دي، دا چې دنه په کور کې د دې دنده ده چې په دوه کال کې دوی باید په دې بریالي شي وي. او د دوی مثبت ګامونه هم باید سره په ګوته کې ولینا، کم خاري نظم چې دوی راوسته، کم د معمار کارونه چې دوباره شروع کړي دي، هغه پروژې چې کم د شسب غنی د وخت نه پاتې دي، هغه نن کله پاتو هغه د څه چارې پیل کړي دي، یا د اوبو د مدیریت په حق مثلا همداسې. لکن دغه ټول شان ترڅنګ چې تا نیمه بدنه فعال جوړي، ته په یو لاس باندې خو هیڅ نشي کولای، دا یو لاس به تا سره څوک د دویم لاس درسته یو ځای نشي. تا ټولنه کې دا نیمه بدنه فعال کړي، دا دوه کاله د دې نقصان به څو کاله ګالو چې دا کوم کسان چې ستاجر وي ډاکټر یې نشوي، چې د اخر کال د پانتون انجینران نشول، ماستر په اصطلاح د اقتصاد پوهان وو، که دا اوس معلمین وو، دا نرسان، دا یو تولید نه په دې ټولې دروازې ور بند کړي.
مننه
نه ممکن ده په داسې کم ولرو، لکن د خپل کورنی کار دی باید تکمیل کی، کچیر هغه تکمیل کو د ولس زړه دې په حساب مشروع نظام جوړ کړو، بیا ته هغې نه تمه کولی شي چې نړۍ هم درسره ګام واخلي.
مننه سادات صاحب. آزاد صاحب، دا اوس چې تر دې برخې د دې بحث را رسېدلو، یو اصلي موضوع دا وله چې د افغانستان په بانکونو باندې چې لګېدلې بندیزونه دي، دغو ستونزې جوړې کړې دي. مومن صاحب هم دا خبره کوله، څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې دغه بندیزونه به کله لرې شي؟
شیبر صاحب لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې اقتصاد او سیاست یو د بل سره تړلی دي، لازم او ملزوم دي، یو چې نوی بل وجود نه لري. دا بندیزونه هغه مهال لري کېږي کله چې تاسو دننه په افغانستان کې لومړی سیاسي مشروعیت پیدا کوي او بیا نړیوال مشروعیت پیدا کوي، او تر هغه وړاندې ځینې دي ساده ګامونه چې هغه دی باندې موږ تاسو په دا یو کال کې بحثونه په ګوتو کې ډېر وخت وته، هغه ډېر ساده شیان چې ټول نړۍ د هر هیواد هر ډول اساسي قانون چې وي، په هر فکر چې وي، ټول مذاهب یو شي ته ټول ملاماته د ټول سره ته شکر دی، هغه بشري قوانین دي چې ټول درنښت ته لري. په افغانستان کې دا هر ورځ څو لاندې کیږي، کله چې بشري قوانین په دغه کچه باندې تر څو لاندې کیږي، کله چې هلته د انساني کرامات چې دی په خپله د ویاندویان د مشران دا ویلي دي چې هغه کسان چې طالب نه وي، د طالب سره نه وي، په طالبي فکر نه وي، هغه حتی د حیثیت ادعا نه شي کولی. نو کله چې وضعیت په دې کچه باندې وي، تاسو که هیڅ ډول نه شئ کولی چې نړۍ سره هممهاله هغه وکړي قدم ووهئ. نو دغه مشروعیت په کور دننه او د باندې تاسو چې نیت لاسوي، بانکي سیستم به همداسې فلج وي. د بانکي سیستم هغه برخه په دوه کې چې تاسو له ښاغلي مومن څخه پوښتنه وکړه، او تاسو وایئ ولې د دغه په شخصي لحاظ او انسان په توګه او افغان په توګه د تخوار اړین درش لرم، اما په فني او مسلکي لحاظ دای دې ورنه نشي د غلط نه شي. دی ولې تر کریډیټ په حق له باندې معلومات لري، په دوه کې کوم معلومات کوم خبري سوي دي، هغه د افغانستان د بانکي سیستم هغه برخه چې هغه د بشري مرستو لا چټکی کړی دی، هغه تاسو نو سوي دي. د طالب تر واکمنۍ لاندې کوم بانکي سیستم چې د دولت په شکل باندې هغه بندیزونه به تر هغه پورې وي تر څو پدې شي په طالب کې په ټول کچه باندې په نړیوال فرهنګ د منلو بدلون په دکې رانه شي. او موږ چې د افغانستان د اقتصاد خبره کوو، مخکې مومن صاحب لري ولاړې خبره وکړه چې خلک میلیونونه ډالر د ورځې افغانستان ته لیږي، همدغه مزدوران چې د باندې مزدوري کوي کوټه لیږي، هلته خپل خپلوان دي، همدغه چلیږي. کنه د ملګرو ملتونو د راپور له مخې کله بشري مرستې نه وای، او دغه کاروبارونه چې خلک مزدوري کوي د باندې کوټه لیږي، دا کنه وای افغانان به څلور مړ کېدل، شپږ نه پیسې د دوه وخت ډوډۍ نه دي. د اقتصاد لپاره، د اقتصاد رشد لپاره ګورې ته ټول مهمه موضوع دی، او هوا ته ټول ستره قوه، ستره پانګه هغه بشري قوه ده. نن د مغزي تخلیه کچه کوم راوخلو، په تیر کال د راپورونو لمه چې همدغه ساسو د پرسنل کې موږ تاسو خبري پر کړی دي، تر شپږ سو ډیر تیر کال، تر شپږ سو ډیر د کابل پوهنتون استادان له افغانستان څخه ووتل، په د هر مسلک خلک له افغانستان څخه ووتل دي، او هر مسلک الته خپل اقتصاد خوندان ووتل. د اقتصاد مسلین دي پر بند کړل، د اقتصاد خصوصي پوهنتون د شیما. نو کله چې ستا نوی فیصد مغزي تخلیه له هیواد څخه جریان ولري، یا کادرو له هیواد څخه وتلي، ترکیه نه چې د امریکا کمپنۍ مالته ولاړ شي، ته په چا کې په ملا خو نه شي کولای، په دغه مومن صاحب خو نه شي کولای، کنه دا خپل مدرسې کې نه شي خپل شاګردان سره باندې باندې کوي.
مننه. یو اوریدون کې انتظار پات شوی دی له دوی باور له هلمند. یو اوریدون کې څنګه وهلې؟ مهرباني وکړئ، یا سړی په سپورت پروګرام دی.
السلام علیکم محترم تاسو استاد او درنو همکاران ته سلام وایم.
وعلیکم السلام.
بله، ترکیه خو د افغانستان کومه تلمیش کلنه موده کې، یا کومه موده کې د افغانستان دوست هیواد پاتې شوی دی، او ان شاء الله به پرانتلون کې کې ترکیه د افغانستان دوست هیواد دی. نو کوم دغه د افغانستان لوړپوري مشران چې کوم ترکیه ته تللې دي، نو ان شاء الله دا به زموږ په ګمان سره ان شاء الله دا به لاسته راوړنې ولري، چلته د افغانستان کې د افغانستان مش کډوال چي دي، او یاد افغانستان څخه مسافر دي، ان شاء الله اغه سره به اسانچا ویراولي. او بل دلته ترکیه هوا چې واویا کمپني دي، واویا اکاونټس کمپني د دلته پلان هلمند کجکی لګیا ده، چې کم د برق سټیشنان جوړوي او د برق فابریکې جوړي او نور داسي پروژې سرخي سي دي په افغانستان کې څنګه کوي. نه د بیا د ترکیه څخه هلمند یو، او د دوی د مشران څخه هلمند یو، چې ان شاء الله دلته راتلونکي کې هم دلته پانګه وکړي او افغانستان سره کومک وکړي او د افغانستان لاسنیوي وکړي.
مانه نه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. ساده څه دې له خاطر چې دا پروګرام راغونډ کو، په اوسنیو شرایطو کې چې دغه طالبان هم هلی ځلې شروع کړي دي او قزاقستان ته سفر وکړو او اوس ترکیه ته سفر کوي او غواړي چې پانګونه را جلب کړي، دوی خپل دغه تبلیغ کوي چې په افغانستان کې امنیت دی، وضعیت په کومه خوا روان شي؟ آیا پانګونې به را جلب شي او که دا وړې پانګونې هم را جلب شي، وضعیت په اقتصادي او څه بهتره شي ورسره، او کنه او کنه کې شي څه باید وشي؟
دا ټول دې پورې مربوط دي چې سړی دغه لومړنۍ خښته د دیوال څنګه ږدي. که دا لومړنۍ خښته د کږه کېښوده، دا دیوال تر پایه پورې کوږ ځي. ما مخکې ارزونه وکړه چې د دې ټولو شیانو دپاره اساسي بنسټ په دننه هېواد کې مشروعیت دی، په دننه هېواد کې اعتماد ترلاسه کول دی، مسلکي نظام جوړول دی، او د نړیوال قوانینو تر چتر لاندې ځان عیارول دی. لکه نور و 50 اسلامي هیوادونو چې ځان جوړ کړی، بیا په گاوند کې دا سالم رابط ایجادول د امدغې مشروعیتونو په اساس باندې کېږي، دا یو اعتماد فضا جوړیږي. بیا چې تاسو مثلا نړیوال قوانین ته تمکین کوئ، دا هغه تر سیوري لاندې خپل اساسي قانون ته بنسټ ورکوئ، او بیا ستاسو اساسي قانون مثلا کته اساسي قانون کې هر نقصان وی چې دوی وایي چې د شرع خلاف، هغه مادي دي اصلاح په دې دوه کال کې د اقل دوی کې دومره کس پیدا نشو چې یو تعلیمي نصاب جوړ کړي یا اساسي قانون اصلاح کړي، یا د اقل دوی په ابتدا کې ویل چې د زرشاد وخت اساسي قانون به کار وو، لکه تر پای پورې تر نن پورې چا وضاحت ورنکړ. لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه معلوم نه دي. غیر مسلکي افراد په مسلکي پوسټونو کې لکه خکل شوی دی د مدرسونه، یعنی ولس په یو اجتماع کې پاده، لکه مخکې چې آزاد صاحب ویل ډیر مسلکي استادان دې ته اړ شول، تر شپږ سوه زیات چې دوی بهر ته ووځي، نه دپاره چې نوره چاره یې نه وه، دروازې د هغه ورته بندې شوې. او د هغې تر څنګ ځینې استادانو سره زه په نورو چینلونو کې روزمره په یوټیوبرانو سره ګوري چې په ښارونو کې مرکې کوي، سړي زړه ټوټې ټوټې کوي چې استاد خپل د ماسټرۍ سره یا د پی ایچ ډی سره د کراچۍ شاته ولاړ، یا ترکاري خرڅوي، یا چپلکې، او یا مثلا پکوړې جوړوي، یا بولاني. ایا دا د افغانستان په تاریخ کې دا کله تکرار شوی و؟ په خو موږ خو د شورویانو په اشغال کې هم چې معاصره و د هرې خوانه موږ داسې فعالیت لا نه و لیدلی. نو دغه شیان اصلاح وړي ته چې اوس وایي چې ته حاکمیت لرې په څلور دېرش ولایتونو کې، جګړه نشته، ګرچې د جګړې یو طرف عمده لامل تاسو وي، لکن اوس چې نشته خو دغه نور شرایط ته اوس پام وکړي. دا حاکمیت چې ستاسو تر لاس لاندې دی، د افغانستان اساسي قانون خلکو ته په مخ واچوي، نصاب زر تر زره په مخ واچوي، خویندو لورګانو باندې تعلیم دروازې، کار دروازې بندې کړي، دا خلاص کړي، بیا نړیوال ته چیلنج وکړي چې ښه دا وګوري، دغه موږ دا وکړو دا وکړو دا وکړو، تاسو ویلو موږ خپل کارخانګي خلاصه کړې ده، کورنۍ کار مو اوس تاسو راته وایي چې تاسو د نړیوال قانون لاندې څنګه راسره مراده کوي.
مننه صادق صاحب. په لنډو په آزاد صاحب نظر هم واخلم. آزاد صاحب، تاسو څومره هیله من یاست او څومره ناهیلي؟
روان وضعیت ته پکتو او د دوه کلونو مشاهده ته پکتو، همدارنګه د طالبانو موقف ته د دوه کلو ته پکتو، په دغه ډول چې وضعیت روان دی، ناهیلي ډېروي، ورسره بلې په افغانستان کې سره روان دی، په ځانګړې توګه د عام ولس سره چې څه ډول برخورد کیږي او هغه د سره کوم وضعیت سره مخ دی، دا ناهیلي ډېروي. لاکن زه بیا هم هیله مند یم چې که ژر وي، که ناوخته وي، تغییر به راځي، ځکه دا وضعیت همدغسې دوام نشي موملی. نړیوال مجبور مکلف دي چې د افغانستان په قضیه کې مداخله وکړي، هغه ډول چې افغانان غواړي هغه مداخله به تر دې پورې کیږي او دا وضعیت به بدلیږي. لکن څه چې طالبان که هلې ځلې هم کوي، د افغانستان د اقتصاد لپاره، لکه دا اوس د افغانستان د نورو بهبودۍ لپاره، هغه کې هغه ظرفیت نشته، که ته نیت صرف فیصد هم سم یې غوښتنې نشي کولای، نو لهذا د هغه ادرس توقع نشته. خو په ټوله کې د افغانستان د پاره د هلو ځلو دروازې اوس هم پرانیستې دي او دا کار به کیږي، خدای کول.
ډیره مننه آزاد صاحب چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. سادات صاحب، له تاسو هم منندویم. له یونس مومند هم مننه کوم چې په خبرونه کې ګډون وکړ، او همدارس له زرخ شافیزي صاحب څخه مننه کوم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې خبرونه مو خدای مل.
کمرے کا پاتا کی گی ز زرزری چپنا نام دستور دے نرسترگے تو